آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د ارواښاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدای چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتي تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلی لیکوالی وحیدې بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډه
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر ارواښاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراح او بوست ترمنځ حل تلري، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنګ تر فرا پورې راغلي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلي کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهاند رښتین د کابل له دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادبپو او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په 55 کې هم خپل قلم آزمویلی. ارواښاد لنن 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبپو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلاره کې تصویب شوی و، د دریو میاشتو په موده کې په لسو کاري غونډو کې له له اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 برابرو کسانو فهرست د جمهوري ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا له وړاندیز شوي فهرست څخه نجیبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانې جوړ شو. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانې چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو ټلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شيري ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوي شيري ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغو مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغې شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلې چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي لا لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړې. ځلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسې د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکم درو وستل یو ډیر مهم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړي توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوې. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږی ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده. د نثر ژبه نو اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کې د تحقیق ژبه دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه. او داسې ژبه و چې ډېر پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبې وي تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړې توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکړه.
بله خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصرې او دودیزې ژبپوهنې ترمنځ د اتصال یوه کړۍ واقع شوه. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو څه وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته امرازم. یوه بله خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل تیا درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابره کړ تر څو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکيري لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنې نوې لیکوال پکې ډیر راځي شوی، یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د موندنې دا هم فوق العاده د اهمیت وړ دی.
ځان صاحب د روسي پښتون په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزمو کا اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه دغه هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لار ادا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین تر څنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې تر څنګ د افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي، دا هم خبره ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه یې لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه یې روان او د درېیمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړې.
هنر جاج څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی، هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما په خوا تنزونه لیکل، تنز یعنی هغه خو الانډه پاڼه دی و تنز په شکل سره. ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی و صوفیه، هغه وخت ما په بلغارا کې تحصیل کاوه، د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان و، رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو تنزو یو مجموعه وه، د تنزونه داسې روډلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ما ته راغی. دغه وخت اسما سره دا علاقه وه
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنظونه هم ما نه درلودل، ځکه زما تنظونه معمولا د مهاجرت تنظونه وه چې ما مخکیم ویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعي دي چې نه ده واقعا کولی شو دې ته د مهاجرت هندار وي. نو زما سره دا علاقمندي پیدا، ځکه چې زما د تنظونو هغه قهرمان هم عمدتاً لکه ځان دغه سره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې تنظیم کوونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان زما قهرمان جانو دی معمولا جانو احمد. نو دغه را سره پیدا شول اووه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شوه، کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پرتیریږي، په ټولنې کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم وه دغه سوي موضوعات په فکر راټول سوي.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره هغه تنزی حس یا تنزی موضوعات کله وو او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي، له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې وو فکر کوئ؟
بله، رومان خو البته نه، ولې د تنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله تنز لیکه، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د تنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله، هلته هم دغه موضوعات زما پر تنز باندې نو تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره، نو زه ما لیکل تنظونه مې لیکل به بعض دوستانو ټولنه یادوم دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو و، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې دې تنظو سره، یعنې دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل یې ونیوه چې د غټو لیکوالانو د آشنا د تنظو سره آشنا شوم، بیا د روسي د تنظیم مکتب سره زه آشنا شوم چې ډېر تنظونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د پاره په کابل کې. ما او د مفور جلال نورانی د ملک الماده دوی ګډي مجموعه درلودلې چې دواره ژباړې وي، یعنی ډېر پخوا څخه.
دغه وخت تاسو د تنظونو د لیکلو یادونه کوي، تاسو هم زمانه فلم جوړونکي وي او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې د خپلو سوژو دپاره، د خپلو سناریوګانو دپاره، د فلمو دپاره، معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی، چې دا سلسله به ادامه لري. زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یو کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وه که د ډېرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې وروسته ستاسو په فلمونو کې راښکاره شول؟
بالکل، دا ډېر جدي موضوعات، دا ډېر جدي کرکټرونه وه، ولې لاهم زما لاهم دا ټوله کومیډي اراعه وه چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول، چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا د واقعیت پیدا کول، چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه رایت ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي، یعنی هغه ارزښتونه چې واقعا د هغه د جامع هویت د ټولنې هویت جوړوه. زما ټوله دا وه چې هغه حتی ما د خپل واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو، چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلی به چې دا قالینه دلته ولاړه ده، چې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه کې دا سماوار ناس چې د کونی په ځو کې هم، یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چهرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالت او تر کرکټر پورې دا ټوله ما یاده شو. د دې په نتیجه کې تنظونه راتلل، هغه څه چې د فلم د پاره
پکارو هغه فلم ته چونه ډراما قوی و په فلم د پاره ساتل تک د ماسلی په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو ا نور نو یاداشتې دل اچھا چې هغه کم تنس به چوکاټ کې برابرې دی یو وقته د تنس وا چوکاټ برابر بیا به نو هغه د تنس په شکل وایي ما په پښتو یا په دری باندې
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غوړي چې تنز ولیکي
زه معمولا تنز لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي ځکه تنز تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري دغه توانایی به انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزي فورم وساتي هغه تنزي ساختار ولري ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي یا هغه نه عملي کړي زه فکر کوم چې طنز ورباندې یعنې هر ځوان چې که غواړي چې طنز ولیکي داسې څه دې ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دی پر هغه باندې برلاسي وي یعنې هغه انتقاد یې یا هغه کمی یې په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي ځکه د ځان څخه بیا شروع کړه ما تنزونه د ځان څخه را شروع کړې دي پر ځان باندې انتقاد کړي اکثره د دې قهرمان د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل دغه موجودیت شخصیت نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعا هغه څه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي او د تنز ژبه کنایې ژبه هلته مستقیم صحبت نسته دغه خلک چې ته انتخابوې دغه قهرمانان او سمبولونه چې ته انتخابوې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه درېیم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه یعنې څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولوي دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندوي چې واقعا تا ته خوند درکوي ویني اتمن نه دي چې مبتدا ووایي بیا خبر دی بیا پسې جمله هغسې لکه چې جوړه سي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکي یا د اورېدونکي یا د څوک چې علاقه مندي هغه اوري د ده دغه علاقه پیدا سي چې دوامې جملې ته بې انتظار وباسي البته ټوکه یو شی ده او په طنز کې بې له شکه یو څه سختې چې واقعا دستي ته څوک وخندي
نظری صاحب تر اوسه پورې مو څو طنزونه یا مجموعې د طنزونو چاپ شوې دي د خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلای مو دی
یو ناول په دري ژبه هم مالک لی دی هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعې پښتو دري مجموعې چاپ شوې دا چاپ شوې دي په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی دي ان تقریبا سوال مجموعه بیل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوی دي
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنزونو باندې ژبه خو خپل خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولې او نست زموږ په ژبه کې یا ممکن زنه مر سره آشنا او کې پیدا هم کې دونه به دا کلمه دروندې چې هغه د طنز لپاره اقل ځای نه لري په شي کې په طنز معمولا زما طنزونه چې دروس مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوی یعنی هغه چې واقعا خلک محاوره پکې زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدی باور کو زما لومړی تنظیم ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جی بی سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون واړي واره کوم ما ول هو واره نو دا تلیفون ما ته وکړي ول دا ستاسو کتاب مش په همبورګ کې ترلاسه کړي او مش چې ول وستي ډېر خوند راکې په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د معاونوي ژبې سره دوی آشنا کیږي که ستا اجازه یې موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو او ما دا اجازه ورکړه نو ډیر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه باندې لیکنی کوي او په ډیر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي. ولې تصادف خبره ده چې بعضی خلکو ته هغه دوی ډیر ارزش لري او په طنز کې دا اصل دی. طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کیږي ځکه دوی خپل انساني او مردمي حالت د لاسه ورکوي، ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي، دا کرکټرونه دي، دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي، دا زمیم تا ته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرور ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي. نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي، ځکه د خلکو په عادي محاورې ژبه کې ډېر داسې څه شته، ولې په ادبي ژبه کې که راواخلې دغه ژبه دغه طنزي چوکاټه څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره غږیدلی یو.
فنکار
لومړی راته وایي چې څنګه دی ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکونو د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
نه؟ او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدی دا نه ته وایې چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي مګر نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې داسې وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې، همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
شرمیږي. خو تاسو د پوهنتون کوم دورې کې لیک شروع کړل؟ چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړل؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استادیون یو سیمینار ماتره کړی و چې ولدا په دې موضوع پاکلته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دې استفاده کړ، ول دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کی ذاتی جوہری باید لیکو کی کومی کومی برخی کی دلی کل شروع کل کل چه سیمینار دی اڑان دی کل سیمینار روس دی کومی برخی
مثلا ما کل کل دا لان لان شیرون لی کل آو کل می لان دا کسا او دا ستر باز تر ہی می لکلی دی مثلا دا پلار پا بارکی یا مور پا بارکی می زینی
بیانو دا اکثر پا فیس بوک کی اخباری کنا
او اکثر از لکنم پا فیس بوک کی اخبارم
او د لنډ کیسو موضوعات دي چې کم کم موضوعات دی راخلي
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر
یو مثلا دا چې زموږه ارتیا په خزي د خزینو په برخه کې دا چې هغه د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړی د کولان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راواخلي، د خو زموږه د ټولنی عام موضوعات راواخلي. خو هغه سونځي مشکلات چې یو خزي لري او یو خزه تری خبرې دی شي، نو سړی خو تر هغه عمر نشي خبرې دی د خزو د برخي موضوعات راخستي.
تر اوسه خو بعضی طرح چې ملکل د خو په اړه کې زیاتره دی خو دا د سکلاند کې سم ته اوس پر نه دی لیکلي. خو پلان لرم چې پراتلونکو هم د سیاست کې سولې
اوس پر راشو دي چې تر اوسه پوری دی کتاب د چاپ تابیا کړی کنه کتاب د چاپ کړی کنه ما خو دې لیکنې لوستې دي واقعا ډېر خوندورې دي د کتاب پاړه څوای
کتاب مې دوست اوس پر نه دی چاپ شوی خو چاپ ته ماده دی نه
چاپ ټولنیزو لیکنو تر هو دی چې چاپ شي ها د روسي پښتنې په توګه اکثره هغه کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبیات وایي مګر ادبیات دیو مجبوریت په اساس وایي څنګه وي ته وایي ناڅه چې که ادبیات وایي نو دغه سره لیکو لیکوالي او شاعري کې او څنګه
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي دوی باید استادان ته مراجعه وکړي استادان څخه استفاده وکړي د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي باید دغه نه استفاده وکړي زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي مثلا لیکنې دې وګوري کیسې دې ولولي بیا انسان خپل کولای شي مثلا لیکنه وکړي په اړه برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو
ډیر مننه کسی نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړې ځای لري د زرپانی په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي
زرپانه تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې ټلیفون ته می زنګ راغې مشر زوی می وو ژبه یې بنده بنده کیدله ویلې آغا چیرته یې ژر راشه پولیسان دې پوښتنه کوي اندېښنه راولویده ډریور ته مې کړه پښه اکسلیټر ته کړه د لسو دقو لاره مو په پنځو دقو کې لنډه کړه د بل حق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه درېیم پورته چې ور وختم زوی مې چې رنګ یې الوتی وو زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ وو وویل پلار مې سلام می وکړ د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه سلام پریږده دا وایې چې دا کارت ستا دی و مې ویل هو زما دی خیریت خو به وي خیریت مریت نه خبره وتی له موږ سره به حوزې ته ځي مخکې شه چې ځو حوزې ته در سره ځم خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې ډېر مه غږېږه هلته به پوه شي و مې ویل سمه ده د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ گاونډي په کور ولګید د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځین شیان ګډ وډ د پولیسو امر ته مې وکتل دا شخصیت وژنه ده سم کار نه کوي زه دلته بد نوم نه لرم مخکې شه دا به په حوزه کې معلومه وو ورسره روان شوم خو چې خپل گاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند وو د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلاز ما گاونډي ته کتل په حوزه کې زه مشر زوی مې د بلاک وکیل او گاونډي مې د حوزې د امیر په دفتر کې غته مخامخ ولاړ وو د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندلو چې زه یې وپیژندلم اندازې بدل وو د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم د کارت والا همدا دی ښاغلی نا وخت راغې ځکه نا وخت را ورسېدو د حوزې امیر ښه شیبه په زیر زیر کته پورته را وکتل ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل امیر صاحب زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم هغه بیا یو ځل ما ته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو مطبوعاتي نه نه دا امکان نه لري خدا سنت لدی خبری سره لخبلی څوکۍ را پاسید زموږ خوا ته راغی موږ ته یې په کوچونو د کیناستو وویل او بیا خپل موږ ته په مخامخ کوچ کیناست او زموږ له گاونډي وپوښتل ستا شک په دې سړی باندې دی هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی وو ورغبرګ کړه صاحب زه به هیڅکله هم په خپل گاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم تاسې مې ځکه خبر کړی چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي لیو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوی خنو پر دې سړی شکمن نه یې نه صاحب دی ښه سړی دی تر اوسه مې د ده بدن نه ده لیدلی خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل لکه چې څور یاد شی بی تر لنډ شی بی ورسته خپل جیب ته لاس کړ. یوه بټوه یې راوویسته، بټوه یې لټ پلټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهېږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چاته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه راولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له رواق نه د پنسل د تراشی بی گرد پا تیر ترا وکخل او پا کارتی وشیندل. لدی سره ی جنایی امیر خپل چنگ تا وغخت، دل تا وگورا کم نوم چه زیل ولم تی هم الوستلای شی؟ حقا زواب ورکر، هو هو ساید. بیای ما ترا وکتل و بخی یو زل دل تراشی. ورغلم دونم پا کتلو می یو جت که وخورا. را یا شول چې کال مخ کې زمنګ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری هم ترې خزړه نه درلود او هر ورځ یې منس کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بی پروايي په تور منفک شوی. هغه ډیره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډیر در سره خدي ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور دوار په ټاکولو ستړی کړم، خپل کارت می ورکړ چې سبا نه بل سبا دی څنګه راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته می وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپل یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکارو، اثارو او ملي نهضت په باب لرو چې لرو بر پختن ودیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د نمانځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1545 او 1546 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د اثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډی سین کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سین نه ژوندی راووت. په اته کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دی یې په تندي زخمي کړ. تر اوو ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له څو مودې روغ شو. په دیارلس کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسف زیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په اتلس کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوهه او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایی پا پورتا، جهل تا بیایی پا خکتا. علم تا بیایی پا پورتا، جهل تا بیایی پا خکتا. یا ای سال را وردروما، یا قارون تزانو سپارا. چه علم فضیلت نوی پا تخت پاچا کینی، یو یو یک ده، یا لیو ده، یا ی گو خر شمارا. خوشحال خان دیر لوی استعداد او زبردست پوه درلو ده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خوږ اوریدونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوځ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډار دي چې ری کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ریشمین خیال د فرا پراخ دخت لکرغوی بیگاش پا د چوار لسم وسپوگمه سپینه اوز سهار دی خلال مر خطله ندی دلوی دیز خوات وڑی تیتی غنده دی د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خوا ته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خوا ته یوه هسکه پرخه باندې د ملکې زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیرې مخورې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي، اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی، د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري، د غونډیو تر شا دوړه ورته خی. دغه دوړه د پارتیانو د لخکر ده، درنه دوړه خی دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی، له ختیځه لال مر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لخکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لخکر شرنګوي تورې او زغرې. بی خبره دی لخکر د اشکانیانو زی چې بند ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بستر منځه هلته لري، د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي اشکانی لخکر مغرور دی کبرجن دی. د پیلانو لوی لخکر باندې نازیږي، هر یو پیلی لکه غر داس روان دی. زغروال سرتیری دو کتار درومی، د پیلانو کاروان ساتی لیرغله. اشکانی لخکر روان دی چلور برخی، لمړی کرخ زغروال غشی وشتون کی، ورپسی دی گن سپاره چټک سرتیری. منز کې سل پیلان روان دي لکه غرونه، منز کې سل پیلان روان دي لکه غرونه. څلورم قطار کې ګڼ پلی روان دي. د سپرلو لومړی قطار کې حسک بیرغ دی، د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوگزریات دی، د تیشخولو د ټبر هغستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزیږي، اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتېږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پرېوتې، زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي، د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډېر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي، د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مه کړې. سالار ککه، نن چې ورځ د مرګ ژوند ده، لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته. اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاري، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو. اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نښې نشوې راښکاره ستا د ګامونو.